دینی تعلیماتو په برخه کې مو د کوشان لپاره آیا زمینه برابره کړې غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړې کړي کنه؟
کونړی صاحب نه مننه ډېره ښه پوښتنه یې کړې ده. باید ووایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي هغه دینو زده کړو په برخه کې دي. زموږ مولوی صاحبان ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي هغوی ته هم دغه تعلیم دینی چې ورکوي نو دغه ډېره لویه خبره ده. دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دي. نو تر اوسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانېدلې نه یم چې څه مې کړي. البته ډېر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه و دا وغه تقریبا یوه میاشت وه چې موږ کار کوو دام په بودیجې سره اخته یو. انشاءالله العزیز موږ لومړني ګامونه به همدایي چې د کوچانو د دینی تعلیم په برخه کې موږ وکولی شو یو څه وکړو. ما خپله دینی زده کړې ډېرې کړي دي. خدای دې جنتونه ور په نصیب کړي، د جنتو سردار دې شي. زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې و، ما له قرآن عظیم شان تر څنګ قدری میویلې، کنز میویلې، مستخلص میویلې. نو فکر کوم دا کافی دی دی خور لپاره.
په تیر کلونو کې د سې خزې رمخ کې شوی پارلمان ته او د په پارلمان کې د کوچیانو استازي پات شوی چې د دوی لډل نه بي، د کوچیانو په ژبه نه دی پوه شوی، کوچیانو سره لیدل نه دی، چې دی ښه نتیجه هم نه دا ورکړي. تاسو مخ په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو هلته یې په پارلمان نورې ښځې به هم د کوچانو څخه راوباسي، آیا وبه کولی شي چې حداقل دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی خپل غږ پورته کړي؟
البته همدا اوس موږ یو پروګرام دی چې زه ډېر په جزئیاتو نه غواړم ووایم، داسې نه چې زه بدلته ناسته یم تاسو سره هغه بل چا پلي کړی. د یو پروګرام زه لرم چې د ټولو ولایتو څخه مې ښځې د یو پروګرام لپاره پرې کار مې روان کړی چې راوغواړم ورسره ووینم د کوچانو میرمنو سره. البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو، ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچانې خویندې چې تعلیم ته یې لاسرسی پیدا کړی، به نحو یا زنهای تعلیم کړی دی. ډېرې زړورې، ډېرې ماشاءالله جراره، ډېرې ښې او ډېرې عالي دي. نو زه تصمیم لرم انشاءالله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم. یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي، دوی د سیاسي ډګر ته راووزي، ټولنیز ډګر ته، اقتصادي ډګر ته، کېدای شي ښې سوداګرې شي، کېدای شي ښې صنعتکارانې شي، کېدای شي ښې رئیسانې شي، ښې معینانې شي، ښې وکیلانې شي. نو زه به د یوې خور په توګه، د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو، دوی ته رهنمایي کوم. دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي، چې د خپل یو هدف ته ورسیږي.
بله، ستاسې خپل ژوند څنګه تیر شوی دی؟ د کوچیانو ښځو په ژوند کې ستونزې ډېرې بي. تاسې هم د همدغه نورو کوچیانو په څېر له یوې سیمې بلې سیمې ته کډوال شوي یې که نه؟ سب مو د ژوند بدل شوی؟
زه باید دا خبره واضحا ووایم چې کله موږ مخکې له دې چې کله چې زما مور پلار واده کړی دی، بیا زما پلار بغلان ته تللی و، عملته یې په دغه چکې هلته صنعتي شهرک و، پلخمرای ښه و، د کار زمینه مساعده و، نو عملته یو میشت ژوند غوره کړی و. نو ما کوچیتوب ژوند نه دی کړی، زه په ښار کې لویه شوی، ما تعلیم ته لاسرسی درلودو، ما یعنی هغه لومړني اړتیاوو ته مې چې تعلیم دی، صحت دی او نور حقوق مې دي، هغوی ته مې نسبي لاسرسی درلودو. که ډېر پوره نه و، هغه به د ټول وطن همدغه وضعیت و. خو د جنګ بدبخته تور و ریز و موږ هم د خپل هغه تیارونه بې برخې کړي نه یو، یعنی خپل تاثیرات یې درلودلې دي. که زما تعلیم لږ وخت نا وخت مخکې وړاندې شوی دی، ما مثلا بخنې سره د تعلیم په څنګ کې ما باید کار کړی وای، وظیفه مې باید درلودلې وای، تر څو توانېدلې وای چې هغه خپل حداقل مصارف پوره کړم، یا یو څه کورنۍ ته مرسته وکړم او داسې نور. یعنی داسې هم نه دی چې ما ډېر یو آیډیل یو ښه ژوند تیر کړی. ژوند مې مشکلات درلودل، سختیانې وې، بدبختیانې وې، هر څه و. اما زه فکر کوم چې بلاخره یعنی وتوانېدلم چې هغه په مشکلاتو فایقه شمه او مشکلات تر لاندې شي.
ډیرې ستونزې مو په کومه برخه کې وي؟ آیا تاسو کله چې تعلیم غوښتل چې لاس ته راوړئ، یا د ښوونځي په دوره کې وي، په هندون په دوره کې ستونزې مې درلودې که نه؟ په کومه بله برخه کې، په مالي او اقتصادي برخه کې؟
په تعلیم برخه کې خو موږ هلته یو ښوونځی درلودو، ښوونځی مو د ښار په منځ کې و. موږ که څه هم کې که هغه نصاب هر رنګه و، یا هغه د موږ د ډېرو قدرمنو استادانو چې زه دایم ورته احترام لرم، هغه هر څنګه چې و، یعنی هغه اندازه د هغوی د خپله د تعلیم او دا و، هغه عمومي شیان و چې په ټولو یو رقم و. اما زما هغه ستونزه چې ماته ډېره محسوس و، هغه اقتصادي مشکلات و چې زه ورسره مخ وم. مثلا زه کله چې مطالعه وم پنځم شپږم ټولګي کې، هلته د انګلیسي ژبې کورسونه و چې څلوېښت افغانۍ به په میاشت کې اخیستلې، یعنی ډېرې ناچیزه پیسې دي چې ګوري سړی ورته. اما موږ درې خویندې و، او دوه زموږ نه کشران ورونه و، هغه یو خو وړوکی و که موږ دغه څلور تنو ته موږ څلوېښت افغانۍ پلار هم نه شوې راکوی بیچاره. یعنی مثلا دغه بدبختی داس نه ده چې په موږ یې هېڅ تاثیر نه وي کړی، یعنی اقتصادي مشکلات و ما محسوس کړي دي. د دې تر څنګ هغه ډېر ښه پوینټ چې زه غواړم ووایم، هغه فکر کوم چې ډېر ته به انګیزه ورکړي، زما د مور او پلار کلکه پولادي اراده وه زموږ سره. یعنی کنې شاید ما اوس د دې نه هم شکایت کړی وای چې هغه ټولنیز منفی رواجونه زموږ دي، خبرې، ذهنیتونه، باورونه. هم الحمدلله زه ترې متاثره نه یم، زه ترې متضرره شوی نه یم، ځکه چې مور و پلار مې ما سره و، زما د خویندو سره و. اجازه یې نه ده ورکړې چې ما باندې تاثیر وکړي. هر څه چې راتل دوی به خپله ځان ورته سپر کړی و او دفع کولې. مثلا که کورنۍ د دوی سره اړیکې پرې کولې، که هر څه په هره بیه تمامېدل، نه پرېښودل چې په موږ تاثیر وکړي.
مور و پلار مو زده کړې کړې وې؟
متاسفانه نه، مور مې نه دي کړي، پلار مې زده کړې کړي.
ممکن ستاسې د دې نننی وضعیت یو دلیل دا وي چې پلار مو زده کړې کړي وي؟
ممکن، حتماً، ځکه زه چې څومره ګورم، زموږ د ټول خیل او قبیل په نسبت زما د پلار ذهنیت ولې دومره متفاوته اوسېږي چې هغه دومره پریکونو کې هر څه وکړي خپل فامیل سره زموږ په سر؟ ممکن هم دغه یې دلیل اوسېږي.
راځه په دې هم خبرې وکړو چې اوس د کوچیانو ښځو یا کوچیانو نجونو په تعلیم او تحصیل برخه کې د دوی ونډه څنګه ارزوي؟ ښه شوې ده او که د پخوا په پرتله لا هم له ستونزو سره مخ شوې؟
متاسفانه تر څو چې کار ونه شي ورته موږ د دې امیدواري نه شو درلودلی چې وضعیت دې بهتره شي. اوس موږ تقریبا دغه تیر وخت کې ما یو لږ وخت د ښځو آسیایي پوهنتون سره کار کوو. هغوی موږ ته ویل چې تاسو ښځې را معرفي کوي، موږ ته چې ټولې زده کړې فری دي او په بنګلادش کې به زده کړې کوي، او ښځو پوهنتون دی، هېڅ نارینه نشته، ډېر ښه ماحول دی. متاسفانه ما ونه شول کولی چې د کوچانو حتی یوه مېرمن پیدا کړم، یوه نجلۍ پیدا کړم چې هلته ولاړه شي. ولې؟ ځکه چې لومړنۍ زده کړې ونه کړي، متوسطه ونه کړي، لیسه ونه کړي، پوهنتون به څنګه وایي؟ نو که چیرې موږ وتوانېږو، علاقمندي موجوده ده، خو که چیرې وتوانېږو په هغه د اقل امکانات برابر کړو دوی ته چې زده کړې وکړي. په نه امکاناتو خو زده کړې نه کېږي. نو انشاءالله ذهنیتونه بهتره شوي دي، که څه هم لا هم ستونزې موجودې دي، خو ناامني ده او دغه بد وضعیت دی د کوچانو لرو پرتو سیمو کې ژوند دی. اما ذهنیتونه تقریبا لږ پکې څرک را پیدا شوی دی، خو دې ته بیا هم کار کول پکار دي، آګاهي ورکول پکار دي، دوی را بیداره کول پکار دي چې په دې باید ډېر کار وشي.
په پای کې تاسو دغه خلکو ته په ټوله کې د افغانو میرمنو ته څه ویل لري؟ تاسو به په دې تقنینی دوره کې څه وکړئ خاصتا د ښځو لپاره؟
د ښځو لپاره که د کوچانو ښځو لپاره که د کوچانو لپاره کوم یو
په ټوله کې د ښځو لپاره ډېر فوکس ده، که چې تاسو د کوچیانو خلکو استازی یاستئ، نو ښه به وي چې د کوچیانو ښځو لپاره باید څه وشي؟
یوه خبره باید یاده کړم دلته چې په تېره دوره کې متاسفانه دوه دورې د هغه چې موږ شاهدان وو، لډیره بده مرغه کتام زموږ مخکینی وکیلانې د کوچان له درسه چې وی ډیره زړه وری ډیره مطرح ډیره سیاست مداري خزي وی زو ټول ته احترام لرم سي پیژنم او زه د هغه یغه دری زمیشنه ملي دری زو خدری ستایمه اما څنګه چې معلومات لرم دوی خپل بار بار ویل چې موږ متاسفانه کوچان خزو ته کارونه شو کړی دغه دلیل دغه دا چې ولی هغه ته خپل معلومی اما زه راځم غواړم لدینه په انتبا سره خپل خبره وکم د فلسفه د دې چې په لسو وکیلانو کې د درې خزینه یا دغه حداقل باید درې خزې موجودې یم دغه ده چې موږ د ښځو استازولي ولرو متاسفانه ما زه د دې شاهده نه یم چې موږ د ښځو ته ورغلي اوسېږو کېږدۍ ته نه کور ته کلي ته سم ځای ته چې زه تا وکیلیم زه هغه څه چې اول په پام کې لرمه دا دی چې د ښځو سره به ډېرې لیدنې کتنې کوم تر ورونو په نسبت ځکه هر ځای ته چې به ورځمه تر اوسه هم له دې نه وروسته هم زه به د ښځو سره ډېرې خبرې کوم د ښځو په ستونزو به مې تمرکز ډېر وي دویمه خبره دغه ده چې دوی ته به د یوې انګیزې د انتقال سبب ګرځم انشاءالله غواړم دوی یو د قوت انګیزه پیدا کړي دي چې موږ هم کولای شو داسې وسیګو وکیلانې وسیګو نو مخصوصا وړې نجونې چې دي درېمه خبره دا ده زما اصلي تمرکز په دې دی چې زه بعضي موډلونه موافقه شم له بهرني او هیوادونو د کوچانو ریاست او مالیه وزارت په مرسته او د نورو دوستانو په مرسته بعضي موډلونه موږ د بهر نه راوړو چې څنګه کوچان میشت کو په داسې یو موډل چې نوای موډل یو څو کال مخکې زه شایده هم پایکار صاحب جناب پایکار صاحب د شهرسازي وزارت سرپرست ویل چې یو موډل لرو چې نو وای غوړو اولې په کوچان تطبیق کو ځکه دوی تیار آماده دیم دیتا نو زه د دې پلوی مې چې دوی میشت شي او په دې بز کار کوم د دوی د تعلیم په برخه کې زه په خپل هغه نهایی وسه کوم زه داس نو وایم چې یو 1500 مکتبونه به میجاد کړی دا د ټولي مقننه قوی هغه نه ده د اجرایه قوه وزارت معارف مالیه او نور وکیل صاحبان ټول به په ګډه سره کوم
بیا هم ډیر مننه اغلی خوشی چیز مونږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته درنو اوریدونکو ستاس نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه اړیکې مو ونیولې تر بیا مو په لوی الله سپارم خاده او بریالي اوسئ
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو